مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا او سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو. همداسې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم د دې غړې په دوه نیمای کې اوریدلای شئ. خو اوس به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو. اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخپلې هڅې جاری ساتي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت په پېښور سکول بریډ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. او د القاعده مشر د افغان طالبانو له نوي مشر سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وايي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې ورستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی تر هغې څو ورځې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورپه برخه کړه. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تېر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ، او کفایت الله چې د کیفکاري په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کېږي ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وايي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منظوري ورکړې. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وای د ترګره پر ضد جنگ به ترغی جاری وي تر سوچ ټول وسلوال لمینځه نوي تللې. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. نوموړي وویل دا وخت د پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترګره د خاتمه لپاره یو موټی دی.
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں
پاکستان دیو اگدی مدیرا سے پا حالت جنگ کے دے یو طرف تا شدت پسند و ریاست چیلنج کرے دے نوبل پلو سماج دشمن وگڑو او زینی غیر ملکی مفادات لپارا کارکون کو دا ملک دا زین علاقو امن خراب کرے دے. خود دے ملک خلق ډیر بہادر دی پا دے که دا ټولو لویا قربانی دا پیخور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکڑے دا چی دا بے رحمت رہگرخ کار شو. خدا خبر هم دا اطمینان دا چی ټول کام یو موٹے دے.
په دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو لوړ پوړو مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23مه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روس کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی وو نو د خبرو په نوي پړاو سلا شوي وو. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړو هیوادونو د دې پیښې په تړاو پر یو بل تورونه هم پورې کړي دي. سرتاج عزیز په هند کې د ملي امنیت له سلاکار اجیت ادوال سره ګوري. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځې وسلواله پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تیر ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري، او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بارنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته غیواد له لویو امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. د القاعده وسلوال ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوی مشر ملا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر ویب پاڼې پخپور شوی یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. په سمدستي ډول د الزواهری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. نوموړي د خپل وفادارۍ اعلان پر داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصور بیلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره د وفادارۍ اعلان کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلي وروسته منصور د جولای په وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیایي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جرنل تېر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس شامه ترلاسه کړې وي. په 2013 کال کې شامی حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړې وي. د شروع په ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره په پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې خوشا شپېته کوردي سردېري د سابندې له مشکل سره مخامخ شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کول. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښ لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د افغان او پاکستان چارواکو پرونی لیدنه به څه اغېز ولري او کنه؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان ته نیولې تاسو له لخه دا څرنګه وی کیږي؟ نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړی. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دوانه سره زوري یو وي ته هغه سره ته کومه کړي.
د پښتونخوا ملي او میګون سنیټر عثمان کاکړ پر حکومت ځخ کړي دي چې تر بندیز لاندې ټولو ډلو فعالیتونو مخنیوي دی وکړي.
کله کله نامنیاد پابندی پر ولګي هغه دا بل نوم ورکی پر هغه خالد پر بربل نامه باندې کار کوي.
په اونیز پروګرام جمهوریت خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشتو خامی یا کچا آبادی ډنګولو موضوع څېړلې ده. د دیار څوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغانستان د امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابل له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د شمنی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشي پلاوی ته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوې دي چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکار خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نشتی په مری کې شوې وي د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوی د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نشتی له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکړي کوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو غوښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر ریاسم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
احمد شیبرو، تاسو د په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې وکړي. په دې اړه دا چې د پاکستانیو او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې به څومره اغېزمنې سي، په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې د افغانستان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې لیدو کوته په کوم نظر ګوري.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زمان دغه دا چې ثبوت وي او که نه وي، ګوته هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له علاقه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی، یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقاتو چې تاسو کوم چارج زده کوئ، نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی، نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب، تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه، آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کشته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارکټون غالبا بیان ورکړ، نو افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شي او دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغه هم لږ غور وکړي چې اخر دا ۱۴ کال دا جنگ کیږي او امریکا ته معلومات وو 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچی کې د هسپتال کې دی پلان یې دی. نو هغوی ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغوی انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي، هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغوی پرایورټیز ډېر بدل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز وای یو پوزي عدالت د پېښور پر سکول په برید کلاس لرونکو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې ده. ایس پی آر وای د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منځوري ورکړې ده. له دې سره په کراچي کې پرمنتی سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول سوې ده. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګي کراچي پیښو کې ککړ او ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دسخت وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخاده مقدمو اوریدنې دوران ټوله قانوني تقاضي پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایي موقع او وکیلان ورکړې شوې وو او اوس هم ټولو ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوزي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوې ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډیر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړي دي چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوي دي، چې زمونږه روسټه چې کوم وڅونه دی هغه ډیر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډیر لوی سقم دی، ډیره کمزوري ده پکې او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایز فائدہ وشتای او د دغه ناجایز فائدو د وچتولو لار بندولو د لپاره پیدا یو پیغام دی چې په دې سره باندې ورکړې کیږي.
د آی ایس پی آر تر مخه سزا شوی ملزمان د خپل سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو ته ځي کم دي، هغه د غلاندنی عدالت باندې صرف مهر نه لګی چې برداشت شي وي ټیک شي وي، بلکې پکار دا ده چې تاسې اپیلټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملو شي. دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دي، بې ګناه چې کم دی هغه پرېښودل پکار دي، که په کیس کې شک وي هغه پرېښودل پکار دي.
د یادونې ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې یوشتم ترمیم وکړ، د کوم په ضد چې د سپریم کورٹ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړې وو. خو د رستیو کې د سپریم کورٹ ولستنی فول بینچ د اوریدنې رستو د غټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو و کسانو ته د مرګ سزا او یو ته د عمر قید سزا ورولې ده. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د فوجي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو لا کارپو عبداللطیف اپریدي څخه کړې ده.
فوجی عدالتنا کی کم پائن کی ترمیم شو او دا دغا دا جو کرشو غیر قانونی اوبر زول آوے ویل کی دا پاکستان پا دستور کی کم یہ وشتم بدلون یا ترمیم راغلے دے اگر ٹک دے او پارلیمنٹ حق لری کی دکھا تھی
لالا تاسې دا د آئین خبره وکړه کنه، د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې آسمی جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړه او بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورت حال دی؟
دا څه دی چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړې ده چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړل شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به دا جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
دا مشال ریډیو دا
د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو لانوی مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر وی پاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان شودلې او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر د هم د طالبانو مشر خپل امیر بولي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال له سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمن زواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنشن بی په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړي دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یو لوی ګواښ بدله شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یو امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
احمد شیبرو تاسو دغه رپورٹ کې ووردیش د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوی مشر ملا اختر منصور سره د وفادار اعلان کړی دی. دا چې د زواهری د اعلان د سولې پر بهیر او امنیت ته څه اغیز لرلای شي په اړه یې پامیر ساحل په کابل کې د شخړې او سولې مرکز له څېړونکو حکمت الله اعظمي څخه سره مرکه کړي او لاغه څخه پوښتلې چې د ایمن الزواهری د وفاداری پیغام ته په کوم نظر ګوري.
اختر محمد منصور سره بیعت اعلانول د دې ګډ یا مشترک دشمن هم دې ته زما په فکر شاید تاسو ولې یو سیری چې تاسو دا بیعت اعلان کړي او ګډ دشمن یې داعش یا اسلامي دولت دی.
صحیح. خو القاعده ډله اعظمي صاحب فعال ده په دغه سیمه کې هم فعال ده او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالف دي. دغه دواړه ډلې که د یو بل سره مخالف دي او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپل جګړو ته دوام ورکوي، ستاسو په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نورې ننګونې زیاتېږي کنا اماغه سیمبولیک خبر چې تاسو ویل سیمبولیک خبره د دومره زیات فرق په پرینوزي
مشرتابه په لیول باندې خو صحیح دی. هغه طالبان نشي کولای د دې محدودیت دا دی چې د پاکستان د دارا د پاکستان د بیری دا په ظاهر د دغه سره کارکاري نشي کولای القاعده سره، مګر کته چې القاعده مشران ته وګوري هغه په افغانستان کې شتون درلودي و سمستا افغانستان او پاکستان د دیورن کرښې په دواړو خواوو کې او تازه مثال د ابو خلیل السوډانی په پکتیکا کې ووژل شو د امریکا د ډرون په حمله کې. د دوی شتون دلته شته او دوی اوسېږي، خو دلته دوی داسې کړي دي چې د ځینو قوماندانانو سره تاریخي اړیکې لري، لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړي دي، بیا خپل دغه درلودي په جرمت کې. دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان کې دوی فعاله اوسېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغه ویډیو اندیشمن کړی دی چې پکې وسلوال لس کسان په بمونو وژل دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوال ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والی وایي د داعش او طالبانو په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالیو کې خلک زوروي او وژني. د دې موضوع تفصیل د شاه محمود شینواری په دې رپورت کې اورو.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار عمله د هیت یوی وستوالی دلی مخالفت نشی کولای.
مشکل هم ده داره چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي، خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړي ده، په منطقه کې ولس مجبور دی. بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دوانه سره زوري یو وي تا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي.
بل خو د اچین ولسوالی اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګونه خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو. دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دی راوتلي.
دا خوار غریب خلک دي چې والله چې د پاره تنظیم کې وایي چې دا ما داسې د خودلي وایي چې دا لیا په امارات کې دی، لیا په تحریک کې دی، لیا په بل ګوند کې دی. د شپانه رانی ویلو او دا خلک رانی ویلو چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ویل دي. دا خواران پاتې خپل ځنانه او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کېنول او ولې پوه چې هلته به کارغانو دا غو غوښې خوړلي، خو یو عمارت کې وژله وه، یو بل کسې وژله وه، ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وه، ویلې وایي زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو. انسانان چې عوام وو او کارتوکو چې لاس له به ورغله او هغه به بالغ کسانو بیا به سنګ
هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واښول څوک په خپل باندې حلال کړ څوک لاره خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تفصیلي هغه تفصیلي کسان چې کوم مقصد بیان کړي سری وبې پاړولې دي ترکه تکونه پورته وبو کې راځن کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی
د چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وایي دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندېخمن کړی دي
دغه پیښې دا پیلن موږ په نن پرون کې ګورو چې یو ډېر خلک خلک په تور باندې سرونه غوسي او ورته یې بل ډله وته مینه په مخ کې ګرځي او پاغه کې نه دي دا د ځمکه د کورې په تاریخ کې چې څلوي زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقاید او د سپکاوي په خاطر باندې کار کوي
دا دی ویډیو لخ پرېدو ورسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلک غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاورې کې ډکه شوې وي د دې رسنیو چارواکو ویلي چې د دې پیښې پاړې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي اومي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له پوځ پولیسو اف سي او لیویز ځواکونو پرته نوري شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي نوموړي د خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د چاشمې شروع پر ورځ وړاندې کړی دا تفصیل د دې موضوع د رابې کرم خان په ریپورت کې اورو
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نمونو کار کوي او د دې په شاه په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرات الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي د سینټر فرات الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کی مخی ته راغلی ده او د دې تذکر کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړې شوې دي په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخستونکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته خو دا تنظیمونه په نورو نمونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلق وي
د کله کله نام نه یاد پابندي پر ولګي هغه د بنوم ورکی پر هغه خلک پر بربل نامه باندې کار کوي او دا خلک عام په شهرونو کې خاص پټ رته ورسه هر وخت نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنرال روډ برابر روان پرېس کلم مخت برابر روان مودا ریاست کی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم ته ځان اساسي غني مور په سنټ کې دا ورته ویل دي چې پر ریاست کې فوج دی ایسټیډ رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورټی فورسز دی د دې علاوه پکاري سیس یو پرایویټ ملیشیا او د هیڅ هم پوپکو ټوپک سالاري او دا چې
زمونه نه وي په خبرو کې سېنټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سېنټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي
تاسو خه د نورو ملکونو د پاره ساتاس دي او دا د دې ملک د پاره تاوان دي تاسو کوي بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بل جاته سمو پالیسی روانه کې دا هغه پالیسی سوستن تاسو کوم افغانستان کې کې مستیل وږي افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی جاته تاسو ښه نه ستې
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وای چې د سېنټر فرات الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو لبیا نورو نمونه سره مخ ته راتل نه دی پکار او که څوک داسې کوي چې ورته سخت سزا ورکړې شي خو فرات الله بابر لخوا په اسټابلیشمنت تنقید وکړې شو کوم چې نامناسب وو
لیجسلیشن کرنی پړېږي
موږ له بعد قانون سازی کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دی پکار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړيږي
د فکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او کله تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محلو زلو کې ککړونی ول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621 په لندو صفو 2113 15315 15015 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوملي ها امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت مقام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي ورپوړي پلاوي ته کړي. بیان وايي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هېوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت په پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تېر ماښام د پوځ اماډیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خوشي بیان کې راغلي تر مقدمه وروسته پوځي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګې کې د رینجرز وقفه ګاډي په بمی برید کې ککړ تن ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23مه په امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روس کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی و نو د خبرو په نوي پړاو سلا شوي و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم ویلي د سیمې هېوادونه باید د سخت دریځې وسلواله پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ له مشال ریډیو سره ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن انصاری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی. دا اعلان زواری پر ویب پاڼه په خپل شوي او غږیز پیغام کې کړی. په سمدستي ډول د زواری د غږیز پیغام د کاروالي پخلی نشي کېدی. امریکا د دې پلټنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدئ چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. اوس به ملاړ سو اسلام آباد او بګروج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر یې پاڼې راړولې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله دویمه اداریه په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلي او وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي. اداریه وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضربي اعظم عملیات روان دي او تر سرحده یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی خو لدې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نور سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروری ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپنه خپل اداریه کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده ځکه چې د کله نه کراچي کې د رنجرو اپریشن شروع شوه. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي. اداریه وایي چې کراچي کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو ټارګټ کلر ترهګرو او دغه رنګور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شند د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته د دوی ځینې کارکونان او ملګري نیولې دي وایي چې غنی د کراچي اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو د پاره حکومت ته ځینې شرطونه اخو دي لکه د اپریشن نگرانی د پاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي درنګ د دوی به درک کړل شوی ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړي او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملکی جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانې لیکلي چې په پاکستان کې د سختدریځي مغزبي ډلې جماعت داوا مشر حفیظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فنټن په نوم د هندي فلم په ننداري او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي دا د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یو ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا اصل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستری بالیوډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوا تیرونه په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یاد ډلې پکې داوا کړي ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالت غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورسپانې داغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدای شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازي ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامی پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولی چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنسی لیکي پاکستان 13 میاشت له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضح پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه یې له هېواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي سختدریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونو یې پر ضد ګډې هڅې وکړي. تیر ورځ له ازادۍ رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل د سیمې هیوادونه د په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع یوسف زدران رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنځم په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید دغه پدیدې په وړاندې د مبارزه په برخه کې افغانستان قوي او نیخ پنیغه ملاتړ وکړي.
هیثم
دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیوه ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغو هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هیثم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډیر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډیر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او که نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د دوو څېړونکو مقاله خپره شوې ده. دوی د افغانستان تر لس ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغي او سولې بهیر څېړلې او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاتې شوې دي، خو د سولې لارې هم شته. دا د سولې او ثبات څه ډول لارې دي او لیکوالان څه سپارښتنه کوي؟ ځواب یې پامیر ساحل راکوي.
امریکایي څېړونکي سټیفن هډلی او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، تیرونې په کابل کې تر خونړۍ وبرودونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو بریدونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان له سورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایل شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکو اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه اوس مهال د ناکراری او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیری لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیری د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځنۍ ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیری په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشته خامې یا کچا باندې ډنګولو او د زرګونو پښتنو د بې کوره کولو موضوع څېړلې ده. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. دا چې په دې خبرونه کې نور سدي راځي چې لاغت څخه واور
د اسلام آباد پښتون میشته خامې یا کچا باندې ډنګول څه معنا لري؟ د پاکستان عوامي ورکرز ګوند د کار پر ضد ولې احتجاجونه کوي او نور څه اقدامات یې کړي دي؟ د کچا آبادې ډنګول پر مهال پر ځنو فعالانو د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې ولې ترجې کړل شوې؟ عیني شاهدان څه وایي؟ د اسلام آباد پرمختیا اداره یا سی ډي اې څه دریځ لري؟ په قانوني او آئینی لحاظ د انتظامیې لخوا د کورونو ډنګول څه معنا لري؟ او آیا دا قانوني کار و او که نه؟ د بشري حقونو کمیسیون څه فکر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسې ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وینا د پلازمینې پرمختیایي ادارې سی ډي اے په اسلام آباد کې د آی ایولس په نوم د سیکټور هغه خامه یا کچا آبادی ډنګ کړه چې پکې زرګونه پښتانه اوسېدل. د خلکو ته حکومت دوه ورځې وخت ورکړ چې کورونه دې پرېږ دي او بیا وروسته ورغلل او د خلکو کورونه یې ډنګ کړل. پر دې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغې سیمې ګڼ اوسېدونکي ژوبل شول او ځینې پولیسو ونیول او بیا یې ورباندې د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې ترج کړې. په دې نیول شویو کې یو حسن تورۍ نومېږي چې په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یا د کارګرانو ګوند غړی، د بشري حقونو فعال او خبریال دی. دی هلته له خبریالۍ سره سره د کورونو ړنګولو پر ضد د مظاهره کوونکي په توګه هم موجود وو. له دې مې پوښتنه وکړه چې کله چې حکومت د آبادی ناقانونه ګرځولې وه او ړنګوله یې، نو ده پر کوم اساس احتجاج کاوه؟ تورای وایي حکومت په ناقانونه توګه د خلکو کورونه ړنګول او خلک یې ویستل.
حکومت ذمهداري ده خلکو ته کورونه ویر کړي، ویلې چې پاکستان چې کوم آئین دی هغه کې دا راغلي دي چې د سټیټ ذمهورداري ده چې هغه به خلکو ته کورونه مهیا کوي. نو دا کورونه خو ورکوي خود نه چې دلته کې کورونه ورنه یو بل خبره دلته داغه ده چې دلته کې زیاتره خلک چې کوم آباد ډیر په پښتنو کې هغه ډیر خلک قبایلي لکو ولا او هغه الته کې د جګړو مختلف اپریشن شروع دی غنار وتلی او دلته اسلام آباد یا بوت شي یو نو الته کې کورونا توران کو تاغه زنه دلته کې غته اسلام آباد ته رغل دلته کې اسلام آباد کې کورونا توران کو.
حسن توري له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د خپل گرفتاری کیسه وکړه.
د عوامي ورکر پټه ممبر یم او دلته کې اکثر خپل بلاګ زاله کوم او ویډیو زاو جوړوم کنه اکثر د ایونت از کور کوم. نو ما دی ورځ یا غزه لګیاوم ویډیو جوړولې او ته اکسونه مې خپل کنه. نو دی کې یو مشوم زخمی شو د هغه ته زبرګل مې ویډیو مې جوړول او کومې ځننناوی هغه لګیا کورنونه لسنو کې ورسره نه غوي احتجاج کول او ویډیو مې جوړول. دی کې یو سړی والا کس وغي आवाज ورکو چې دا کوم دا کاسته دا موته اباده ولا ښکاری نه دی کارډ او چې وګوره زه ما او ته ویډیو د فریلانسر د سیستم ما تر کارډونه نشته دی خو بس ما خبر نه ومنه لو بس وینه ولم کیمرا رانه وختل زما کیمرا ما ته اوسه پوری نه ملو شي
پر توری د ترهګرۍ مخنیوي قانون د فل غول شوی وا چې تر مخه یې نیول شوی کس نشي خوشی کیدی. دی وایي تر پښتون ګرویژن وروسته عدالت ته خوشی کړ.
دی اپریشن لګیدل نو مخکی حوالہ نه د پی لګیدل دی هغه کې نور ټول قابل ضمانت وي خداخيري حکومت د پاوه ای ټی ای د ترهګرۍ ولا دا قابل ضمانت نه و دی حوالہ نه لګولې کیس کله جډیشل ریمانډ باندې څلور ورځې ریمانډ ورو خپل وګینه بعد کلم کوټ کې پیښ ولو نه ایمو ولا غي مصر کیمری کور مصر پوت شوی نه یو تویل د فریلانس جرنالست وی دی تعلق یو آن لاین میگزین سره ده نو کوریا موجود ده و بعد سره دی تعلق نشته ده د سیمه ته ضمانت ملو شو.
حسن تورې زیاتوی پولیسو ولس کسان په زندان کې چولی او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمه یې ور باندې درج کړی دی. دی وای د هغو خلکو حال اخیستو ته د اډیالي جیل ته ورغلی وو.
یو کا سره ملو شو کنه مارشد و هغه بده ولا نه دی هغه چرسدی ولا دی ریډی لګی نغې نه پولیس ولا تلاشه کې موبایل خسته وغه موبایل پسې تانی ته تله او پولیس والا نه خپل موبایل لخصو موبایل یې خود نه تنه او خپل سو ولټای ورته هغه ته واچول غاډي ته واچول وسه ډیاله کې پروت دی. پولیس والا دا غل غولي دی خپل جنونه د سټیټمنټ په لیکل ته دوی سره کوڼي ورسره او دیس غرونه کول به سکوته کې ورسره وي خلک یې ټارګټ کړي دي حجرو ته ورته سیدنه نو تلي دي حجرو نه خلک روبسلي دي داسې خلک نه ویلي
د کورونو ډنګولو پر مهال د سی ډي ای چارواکو پولیسو لمشال راډو سره د خبرو پر وخت وویل د اسلام آباد کچا آبادی دولتي ځمکه وا چې د خلک ور باندې لسی زو راهیسه په ناقانونه توګه پراته ول. نوامي ورکرز ګوند بنسټ ایښودونکي او د بشري حقونو فعال عصمت شاهجهان وایي د دوی له نظریې سره سم دوی د هر بېوزله او غریبې طبقې د حقونو لپاره سیاسي او جمهوري مبارزه کوي. همدا وجه ده چې دوی د اسلام آباد د خامې آبادۍ خلکو کورونو رنګولو پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی او په سپریم کورټ کې یې درخواست هم داخل کړی دی.
موږ په سیمه کې جنگ روان دی، یا خلک د طالبانو د لاسه دي یا د فوجیانو د لاسه دي. تیرو دیرشو کالو کې نو دا خلک هلته نه راغلل، دلته یې نه پرېږدي چې دلته راغلل، نو دلته یې په بلډوزرې وخېژولې. او دا سل کې سل فیصده پښتانه او غریب پښتانه، ملدار پښتون چې دی هغه څوک د اسلام آباد نه نو باسي، هغې دلته بنګلې اغستي، جایدادونه اغستي، ښه په آرام اوسېږي. او غریب پښتون چې دی، چونکې د پښتنو انفلکس وشو اسلام آباد کې، یو د آبادۍ کې فرق راځي، نو دوی دلته نه دي. یو کوشش وشو چې دا ډیس انفرنچایز کې دلته نه وباسي. او ورسره ورسره عوامي ورکرس پارټي یو ترقی پسند سیاست آغاز، یو نوی روایت آغاز دې علاقې نه کړی وو. دې کې مونږ دیارلس ټکټونه ورکړي وو په دې علاقه کې، درې زمونږ پارټۍ دفتر.
خو سی ڈی اے وای د اسلام آباد په دې سیمه کې خلکو ځمکه غصب کړې وه. عصمت شاهجهان وای دوی د 1950 زیږیز کال د ووټرانو لیست لري، او دا چې د ځمکه حکومت په 1995 زیږیز کال کې خلکو ته ورکړې وه.
کدی وای چې دا غیر قانوني و، دا په هغه د پاکستان موجوده قانون په حساب هم غیر قانوني نه و. ځکه غیر قانوني نه و چې موږ سره د 1985 ووټر لیست موجود دی، او دا آبادی چې دا دی 1995 کې خلکو ته الاٹ کړی دی. نو کم قانون دی خبره کوي، دی خلکو په کورونو کې بمونه ورغورځول، د خلکو خویندې میندې په سړکونو راخ کړلې، لوپټې ته نه لرې کړې، ماشومان یې پکې راغورځول، مړې کړل، پولیس په خپله د خلکو نه سامان ولوټلو. دې هیڅ جواز نشته، مونږ د دې سخت مخالفت کوو او مونږ سپریم کورټ هم تللي یو.
عصمت شاهجهان وایي حکومت د خلکو ته متبادل ځایونه برابر کړي او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې دې ختمې کړي.
مونږ دا وایو چې یو خدا دا چې نېشنل هاوسینګ پالیسی چې دا داغې مطابق دې خلکو ته متبادل ځای ورکړی شي. دویم دا چې خاص طور باندې د I-11 او د عوامي ورکرس پارټي چې خلاف کم تقریبا 60 کسانو باندې دی انټي ټیررست اکټ لګولې دی، ولې دا موږ دې ته ټیررست ښکارو؟ په اسلام آباد کې چې څوک کم د سیاسي هلې ځلې کوي او یا هغه پښتون، نو هغه باندې دی ټیررست مقدمه وکړي، نو هغه مقدمه روانه ده. په هغه کې 19 کسه اوس هم لا په جیل کې دي، هغې ته دې ضمانت نه ورکوي. یو مونږ دا غوښتنه ده چې هغې خلکو نه دا جعلي مقدمې ختم شي. دا جمهوریت دی، دلته کې خلکو ته پکار ده چې هغې خپل حق ته پر پرمن طریقې سره مزاحمت وکړي. او درې مونږ دا وایو چې په دلته کې چې د اشنغر په شان ریاست په خپله بے دخلیانی شروع کړی دی، دا جبری بے دخلی دی فورن بند کړی شي.
فعال عصمت شاهجهان وای په دې مبارزه کې ورسره عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پیپلز ګوند ولاړ دی، او دوی پریکړه کړې چې یو ځای به د غریبو خلکو د حقونو لپاره کار کوي. نو موري زیاتوي د پاکستان له جوړېدو سره په هغه هیواد کې خلک وژل شوی او دا سلسله اوس هم روانه ده.
دا ریاست دی چې د کوم خپل جوړېدلو په وخت کې ملیونونه خلک وژل، بیا په بنګال کې 3 میلیونه وژل، بیا په افغانستان کې 1 میلیونه وژل، بیا په کویت، قطر، خدای خبر کم کم ځای کې جنگونه کوي. دې ریاست لپاره دا ډېر څه خبره نه ده. خلک دې بې کوره کې، خلکو ته دې کورونه وران کې. او په پښتنو کې دغه وینا ده چې خدای دې کور میراب کا. په خلکو باندې څه تیر شو او دې ریاست ته او دې اشرفیاته بالکل دې خبرې احساس نشته.
د اسلام آباد د کورونو ډنګولو او پښتنو بې کوره کولو موضوع په اړه د بشري حقونو کمیسیون مشره زهره یوسف وایي حکومت دا غیر قانونی کار کرے اور خلق سرے ظلم کرے دے.
زمین سے تو انہوں نے کیا تھا انکروچ اور یہ ہم لوگوں نے تسلیم کیا ہے، مگر
دا سمد اچیال تا خلق کو زمک نہیں ولی وا مونگ دا منو، خو پا قانونی ڈال دا دولت ذمہ واری دا چی خپلو وگڑو تا سرپنا یا کور برابر کری. دا دا خلق کو حق دے، نو حکومت خلق کو تا دا دے حق پا ورکولو کی ناکام دے. هم دا وجه ده چې بیا خلک د مجبورۍ له کبله خامه یا کچا آبادی جوړوي. دا یوازې په اسلام آباد کې نه، بلکې د پاکستان په هر ښار کې داسې میشتایونه شته. بیا حکومت تر کلونو هلته خلک اوسېدو ته پرېږدي او انتظامیه له دې خبره وي چې آبادی زیاتېږي، خو سمدستي خلک بې کوره کول او هغوی ته متبادل نه ورکول، د یو وګړي په توګه او له دې هم زیات د یو انسان په توګه له هغوی سره ظلم شوی دی.
زهره یوسف دا هم ناقانونه کار بولی چې د هغې آبادۍ پر خلکو پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي د فو تر مخې مقدمې دایر کړې دي.
قانون پلي کوونکې ادارې هڅه کوي چې زیاتره معاملې د ترهګرۍ مخنیوي قانون تر دفې لاندې درج کړي، ځکه چې له دې سره کیس یا معامله بدله شي او ضمانت هم مشکل شي. دا سمه ده چې پولیس د هغو خلکو بې کوره کولو ته ورغلل او خلکو هم ښایي پر پولیسو کانی اوورول خو پر دې خلکو هم پولیسو تشدد کو خدا د ترهګری تر تعریف یا تشریح لاندې ناراضي د ترهګری معنا دا ده چې په ټولنه کې یو کس یا ډله یره خپره کړي لکه دا وسلوالې ډلې چې کوي خو دا خو هلته اوسېدونکي خلکو چې کورونه ړنګول کېدل له هغوی سره وسلې هم نه دي موندل شوې نو زما په نظر دې ته ترهګري نه شي ویل کېدی
د خلکو کورونو
رنگولو پر ضد فعالانو او عوامي ورکرز پارټۍ د اسلام آباد په های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي د بې کوره کړل شویو خلکو وکیل او د بشري حقونو یوې ادارې غړی عمر ګیلانی وای دوی د بشري حقونو او د پاکستان آئین له وینا سره سم درخواست جمع کړي دي
بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے
یو خدا د بنیادی بشری حقوقو معاملہ ده د پاکستان آئین نه هم ماده یا دفعه وای هر کس د ژوند او ښه ژوند حق لري بلا څوارلسمه دفعه ده چې عزت او درناوی د هر وګړي حق ده نو دا خو د بنیادی انساني حقوقو ماده دي چې موږ کارولې دي بل په اتلسم آئینی ترمیم کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د یو سل سلوختمې الف پونوم دفعه منزور کړه پاغه کې راغلي چې دا ډول معاملې لکه د خلکو لیوز یا بل هغه ته بدلول د دې پریکړې به منتخب مقامی یا خاري حکومتونه کوي د سی ډی ای وسنۍ انتظامی غیر منتخبه ده دا اداره آئینی او اخلاقی حق او جواز نه لري چې داسې کار وکړي دا خلک چې متبادل کورونه نشي پیدا کولای یا یې برداشت نه لري نو ریاست تر هغه دا خلک لخپل کورونه نشي ستلې چې ورته متبادل کورونه نه وي پیدا کړي
جب تک کې انکو کوئی متبادل رہائش کا بندوبست نہ کرے ان کے لیے
عمر گیلانی وای د اسلام آباد کچا آبادی ډنګولو کار د پاکستان د کورونو جوړولو تګلارې سرغړونه هم ده
نېشنل هاوسینګ پالیسی ہے 2002 کی
د پاکستان د کورونو په پالیسی یا د 2002 کال نېشنل هاوسینګ پالیسی کې حکومت وعده کړي چې کله چې حکومت د خامې آبادی ډنګي تر هغه مخکې باید د هغو زینو اوسیدونکو ته کورونه ورکړي چې هغه ژوند پکې وکړي
خپل زندگی جوړ وکړي
خو د پاکستان اسلام آباد های کورټ هم امر کړی و چې د آبادی دی خالی کړل شي نو د کارت څنګه نه قانون ویل کېدی شي عمر ګیلانی وایي د دې دوه برخې دي یو خو سی ډی ای د خپل ګټې لپاره د عدالت د امر تشریح کوي
اسلام آباد های کورټ کې د فیصله کا سی ډی ای سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے
سی ډی ای چې د اسلام آباد های کورټ د کوم حکم په مټ دا کار کوي هغه د عدالت پریکړه نه ده اصلا د اوریدونکو په محل عدالت لند محل حکمونه ورکي نو دا کیس یو کس داخل کړي چې د کچا آبادی خلکو ته دی مشت زینو برابر کړی شي عدالت د اوریدونکو په محل امر وکړ چې دا سیمه دی له خلکو خالی کړی شي خو عدالت دا هم ویل چې دا کار باید له قانون سره سم وشي نو انتظامیه د عدالت د فیصلې ناسمه او د خپل ځان په ګټه تشریح کوي
غلط او سلف سرونگ تشریح کی جا رہی ہے
گیلانی وای بلدا چې په اسلام آباد های کورټ کې جمع شوی درخواست اصلا د غریب خلکو ته د حقونو غوښتنه کوي نو که عدالت د حقونو ورکولو پر ځای د هغوی د کورونو خالی کولو امر ورکوي نو دا ناقانونه کار دی د مثال ورکوي
اگر مې کل ایک درخواست ډالم
د مثال په ډول زه سبا عدالت ته درخواست ورکوم چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته د هغوی حقونه ورکړ شي او عدالت د اوریدنې په محل دا امر وکړي چې اول خو دا خلک له پاکستانه بهر وباسي نو دا عدالتي امر فیصله یا رویه په سپینه غیر قانوني او غیر آئینی ده نو موږ د خپل قانون او آئین په موجودګۍ کې داسې حکم نه منو
آئین کی او قانون کی موجودګۍ میں اس قسم کی کسی آرڈر کو ہم تسلیم نہیں کرتے
په هر هیواد کې یو عام قانون وی او بل آئین یا اساسی قانون په داسې یو صورت کې چې د عام قانون او آئین ترمنځ ټکر راشي نو په پاکستان کې به څه شي ته لومړیتوب ورکول کیږي عمر ګیلانی وای د اسلام آباد د پښتنو کورونو ړنګول نه یوازې غیر آئینی کارو بلکې ناقانونه هم وو او په قانون او آئین کې هیڅ ټکر نشته که ټکر وی نو بیا آئین مقدم وی
زموږ قانون او آئین ډیر واضح دی چې په هر حالت کې به آئین پر نورو قوانینو مقدم وي د قانون او آئین ترمنځ د هر ډول تصادم یا ټکر په صورت کې به لومړیتوب آئین ته ورکول کیږي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف له حکومت غوښتنه کوي چې یو خوده به کور کړل شوی خلکو ته کورونه ورکړي او بل دی هغوی په دې نوم له اسلام آباد نه شړي چې هغوی پښتانه دي
زمونږ اول غوښتنه خو دا ده چې هغوی دې بیا آباد کړل شي که په هغې سیمې کې نشي آبادولې نو بل مناسب ځای دې ورته وګوري دویم دا چې هلته اوسیدونکي خلک زیاتره پښتانه وو انتظامیه دا کوشش کړي چې دا خلک خیبر پښتونخوا ته واستوي نو دا کار هم غلط دی ځکه چې د پاکستانی وګړي په توګه هغوی هر ځای چې وغواړي اوسېدی شي،
رهایش تلاش کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له حکومتي واکدارانو سره په بیا بیا پر رابطو سربیره په خبرو نه توانېدو. البته سی ډی او پولیس اوس هم دا دریځ لري چې د اسلام آباد د کورونو ړنګولو کار قانوني وو او دا چې هلته خلکو پردې ځمکې نیولې وې. دا وه نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول
فکر، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال.